شیبه وروسته 25 دقیقه پروگرام پیلیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اندونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر اړتیا ټینګار کړی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی همداراز ویلي دي چې ولسمشر جوکو ویدودو پرون له حسین براهیم طه سره ولیدل او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه خبرې ورسره وکړي. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او د دې ترڅنګ پر افغان نجونو او ښځو سخت بندیزونه لګولي دي. په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ د 25 کال پخوانی برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د سفارت نن پر ټویټر لیکلي چې د دې پیښې کلیزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي. طالب چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. 25 کاله پخوا د طالبانو ځواکونو له لوري د مزار شریف ښار تر نیولو وروسته په دې ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ برید وشو چې اته ایراني ډیپلوماتان او یو ایراني خبریال پکې ووژل شول. طالبانو هغه مهال په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو، خو ایران دوی په برید کې ښکیل بللي وو او نږدې وو چې د دې پیښې پر سر د ایران او د طالبانو ترمنځ جګړه ونښلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د بودیجې د کمښت له وجې به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به 1,68,220 زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو سختریزو په بریدونو کې د څلورو امنیتي ځواکونو په ګډون 9 کسان وژل شوي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې په یو برید کې 3 ملکیان او په شمالي وزیرستان کې د تروریزم ضد ادارې او پولیس وژل شوي. له دې جلا په کراچۍ کې د پوځ یو سرتیری او د بلوچستان ایالت په مساخیلو سیمه کې د ملیشیا ځواک 2 سرتیری وژل شوي دي. د امنیو له زیاتېدو وروسته پاکستانی چارواکو د افغان طالبانو له حکومت وغوښتل چې له خپلې خاورې د وسلوالو سخت دریځو د ور اوښتو مخه ونیسي، خو طالبان دا تور ردوي او وایي د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. او امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې حکومت به اوکراین ته د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو مرسته نن اعلان کړي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته ویل چې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو 6.2 میلیارد ډالرو چې له اوکراین سره د امریکا په مرستو کې د پنټاګون د محاسباتي تیروتنې له اصلاح وروسته وموندل شوې په څو برخو ویش پیل کړی دی. په مې میاشت کې پنټاګون اعلان وکړ چې په تیروتنه کې له ټاکل شوې او اعلان شوې اندازې زیاتې وسلې کیفته لیک د ولیدی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد تازه سرګندونو خبرګونونه پاراولې دي. مولا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو او قمندانانو ته په وینا کې ویلي،
اوس خو امیر امر اطاعت یې واجب او فرض او لازم. که څوک د افغانستان څخه د بانګي د جهاد په نیت ځي، جهاد یې جهاد نه بلل. دا رسالت تاسو وګورئ کوي، امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د رواني جنگ ته
دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې افغانان د پاکستان دننه یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې لاس لري. تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې د چاپ ضد کار نه اخیستل کېږي. پوښتنې دا دي چې په دغسې شرایطو کې د ملا یعقوب څرګندونې هغه هم د ملا هبت الله اخندزاده په حواله په څه معنا دي؟ آیا رښتیا هم ځینې افغانان یا د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه اخلي؟ په همدې او نورو مسئلو په دې خبرونه کې ل خپلو میلمنو سره بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو او دغه راز د جګړیزو چارو شنونکي عنایت الله همام او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور انصاری. دواړو میلمنو ته خراغ لاس وایم. بحث له ښاغلي همام نه پیلو. همام صاحب څه فکر کوئ په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې څو خونړي بریدونه وشول، پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې دغه ډول بریدونو کې افغانان لاس لري او یا هم هغه کسان چې دا بریدونه ترسره کوي په افغانستان کې پټنځای لري، په همدې ډول شرایطو کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي چې افغانان یا د پټکو خپل سرتیری یا جنگیالي باید د نورو هیوادونو په جګړو کې برخه وانخلي، دا په څه معنی؟
چې افغانستان د نیمه پلی رئیس دا د یو د شورشګرو او یاغیانو یو حب تبدیل شوی دی، بدل شوی دی او دلته یو قانون بدل شوی و. نو دا هغه وخت دا حالات دلته مسلط و چې هلته د امریکې او ناتو لکه وزنینه قوه دلته په دې منطقه کې و، خو دا مسله حل نه سو ځکه دا څوک چې د یو شورشګري دوره تېره کې هغه ښه پوهېږي چې څه رقم اړیکې شورشګرانو په منځ کې د جریانونو سیاسي جریانونو په منځ کې او دولتونو او استخباراتي شبکې چې څه رقم تامینېږي، او دا ډېر مشکل ده چې په ډېر کم وختو کې دا حال دا دوباره عادي حالت راشي او یا تابع او پالیسي او سیاست تابع وشي. نو دې لپاره دلته څه افغانان دي چې افغانان یا نور خلکو دي چې دلته په افغانستان کې د ناتو په مشتواله کې دوی جګړې کړې دي، دوی د یو امت ګرایي او جهان ګرایي یو د نړیوال یو اندیشه درلودلې په مغه سنتي اسلامي
نظریو. فکر کوي چې په دغو کسانو کې چې تاسو وایي چې د تیرو کلونو مثلا د بهرنیو ځواکونو موجودیت دوی ته دا بستر برابر کړی و چې دوی په افغانستان کې هم او جنگی دل او دا محل مثلا همغه کسان په بهر کې هم ممکن و جنگیږي، د طالبانو کسان څومره په دغه ډالو کې شامل دي چې وکولای سي په نورو هیوادونو کې و جنگیږي؟
ما تاسو ویل چې دا دی دا شورشګری او یاغیګری د جنگونو چې دا یو خاصه فضا مستر او رواني الیک ایجادای سو وفاداریان ایجادای دا داسې اصل کار نه چې په یو کال دوه کال یو حکومت وکولای شي چې دا حل کی. دا یو خو هغه کلیشې خبرې دي چې موږ تاسو کولای شو چې دا دی یا د امارات خپل د امارات په اساسي پالیسی له نظر څخه امارات خپل رسمن پدې کې دغه نه دی دخیل نه دی، خو هغه افراد چې لکه علي کې ډیر وخت کلو کې دوی اوګه په اوګه لکه مصالحانه جنگونه کړې دي، جهادونه کړې دي، مبارزه کړې دي، هغه خو خپل علي کې داسې په یو خبره باندې هغه دغه کولې نشي، قطع کولې نشي. دا علي کې پاتې کیږي دا شخصي لکه تعلقات جوړېږي دي کې او دې ټینګ تعلقات جوړېږي او دا تعلقات کله نا کله د دولتو د دولتونو د سیاست گزارینا دا مستقلانه عمل کوي. دا یو مسأله ده په دې منطقه کې، دا مسأله پاکستان حکومت نشو کولای چې حل کوي، د افغانستان تیر جمهوریت نظام نشو حل کولای، ناتو نشو حل کولای، دا امارات هم داسې نه دي چې په یو د جادوګرانو په زر هغه سوټه پشان چې ابرا کا دبرا ووایي او دا حل کی. دا پاتې کیږي دا چې محترم وزیر دفاع سی ویلی دی دا بی ځای نه ده، دا الیک پاتې دی او دا کار موجود ده، دا عیني واقعیت دی.
بله کور ودان سلامات او سیبرت تاسو راځو. همام صاحب د بحث بل ملما خاغلی صدیق منصور انصاری هم استودیو ته وصل شوی. انصاری صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر د مولا محمد یعقوب مجاهد دا خبرې په څه معنی چې ویلی دی له افغانستان دی د دوی خلک د نورو هیوادونو جګړو ته نه ځي ځکه هغه یوازې جګړه ده او جهاد نه بلل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانه مهربان غړي همکارانو او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو کله افغانستان د اوسنۍ جغرافیې او شته حکومت د فعالیتونو په اړه یا د دوی د پالیسیو په اړه فکر وکړو. د تیر امارت له دورې هم پالیسی دا وه چې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه یا هلته وسلوال یا غیر وسلوال فعالیتونه درلودل دا د هغوی د پالیسۍ برخه نه وه. او د اوسني حکومت هغه هم چې موږ او تاسو وینو له رسمي سټیجونو په ملي او نړیواله کچه د دوی غږ همیش همدا وي چې د افغانستان له خاورې به نه ګاونډیو او نه هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملتونو په وړاندې وسلوال یا غیر وسلوال فعالیت کیږي. دغه موضوع که موږ او تاسو د رسمي پالیسۍ له ادرسه وڅېړو همدا څه چې دوی وایي غالبا چې تعقیبوي. تر کومه چې د ملا محمد یعقوب مجاهد د وینا په اړه بحث کېدی شي هغه هم یو لارښوونه ده چې د خپلو ځواکونو ته کوي یا هغه وسلوال چې له دوی سره په تحریک کې وو یا اوس د عبارت تر چتر لاندې دي معنا ده چې جواز نه ورکوي، اجازه نه ورکوي. کله چې دغسې حکم صادریږي او یا پالیسي دغه وي نو هر هغه څوک چې د پالیسۍ خلاف کار کوي هغه بیا معنا ده چې تمرد کوي، د حکم نه سرغړونه کوي او د هغه په وړاندې به احمد دي
انصاری صاحب
رسمي دریدونه لري.
پښتنه دارا ولاړیږي چې کله ناکله ځینې حکمونه د دې لامل صادریږي چې یو څه موجود وي، مثلا بیا باد له غید مخنیوي لپاره یو خبره کیږي یا یو حکم صادریږي. وسم چې خاغلی هبت الله خونزاده دغه خبره کړې ده او دغه خبره خاغلی مجاهد په دغه غونډه کې راپور تکړه، نو دلته دا خبره مطرح کیږي چې ممکن یو شمیر طالبان یا د طالبانو وسلوال د بهرنیو په جګړو کې دخیل یا کم تر کمه پاکستان چې دا تورونه پوری کوي. آیا داسې شواهد شې ستا فکر کوي چې اختیار به هم د طالبانو جنگیالیو برخه درلوده د بهرنیو هیوادونو په جګړو کې؟
دغه موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته شو د کراچۍ د کومې واقعې نه وروسته چې پاکستانی حکومت دا وکړه چې هلته څو تنه وژل شوي چې درې پکې افغانان دي او فشار یې دا و چې په اسلام آباد کې افغان سفارت چې اوس د طالبانو د مشرۍ د اسلامي امارت مربوط شوی دا هغوی استازی دراشي او دغه جنازې د ترلاسه کړي. دا خو د دې ثبوت نشي کېدی چې دوی د حتما د امارت رسمي استازی و یا د په استازیتوب ورغلي یا د له دې ځایه چا ورلېږلی وي. موږ او تاسو وینو چې په د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پنجاب تر تربیې لاندې د هغوی د اسټبلشمنټ او د پوځ تر روزنې لاندې ډېر دغسې خلک دي دا چې روزل کېږي او مختلفو هیوادونو ته لېږل کېږي. سبا به په فلسطین کې هم څوک را پیدا کېږي، په کشمیر کې د کشمیر په جګړو کې هم دغه پاکستاني اسټبلشمنټ ډېر افغانان له ډېرو افغانانو کار واخیست وی لیګل او بیا اعدام دا کوي چې دا د جنگ او جهاد منکرې. د شوروي اتحاد خلاف 2 میلیون افغانانو په کور دننه قرباني ورکړي، سرونه سپارکل سینه سپارکل او دغه هیواد هم خلاص کړ او د نړۍ نورو ملتونو ته هم د ازادۍ پیغامونه ورکړه. مګر موږ او تاسو وینو چې د پاکستاني استخباراتو مشرانو او پوځي مشرانو بیا اداوي کوي چې دا جهاد مونږ ګټلې یا مونږ کړې. دا اوس د امریکای په خلاف موږ او تاسو لیدل د
امریکایونو انصاری سپتاس وای چې مثلا قرباني افغانان ورکي اما امتیازونه بل څوک اخلي. اوس بحث هم دغه د خاغلی مجاهد په خبرو باندې راڅرخو چې دغه خبرو امتیاز او ګټه بل اخره فکر نه کوي چې پاکستان وړي ځکه د پاکستان اداته به یو ډول ثبوت وي. هغه پاکستان وای چې موږ تور پوری کړ خاغلی مجاهد چې د دفاع سرپرست وزیر دی ل خپل جنگیالي دغه ډول غوښتنه وکړه، فکر نه کوي چې دا ډول سرګندونې د پاکستان په ملاتړ شوی دی یا د غوې د ادعا د اثبات لپاره شوی؟
نه، کچیرته ستاسو په خبره دا د غوې د ملاتړ په اساس شوی وي، د غوې د خبرو د اثبات په اساس شوی وي، دا نو سیاسي تیروتنه ده. او سیاسي ماشومتوب دی چې یو څوک کوي د خپل هیواد د خپل وقار د خپل پرستیج د پخو لاندې کولو. مګر زه فکر نه کوم چې دا په دې فکر او په دې اساس وي. هر څوک یو کورنۍ وي هم خپل اولادونو ته پلار نصیحت کوي، مشرور ورته نصیحت کوي چې د چا په کار کې به کار نه لري، بهر چې وځي نو په نیغ به په سمه لار د خپل هدف په لور ځي او چا سره به جنجال نه کوي. نو که دوی خپلو ځوانانو ته په دغه شکل نصیحت او وصیت کړی وي، دا خو اصولي خبره ده. خپله پالیسي تشریح کړې وي، خپل قوانین یې تشریح کړي وي. دا د هر هیواد د مسؤولینو مکلفیت او مسؤلیت دی چې خپلو لاسلاندې خلکو ته دغه چې خپل پالیسی تشریح کړي، نصیحت ورته وکړي او هغوی ته لارښوونې وکړي. دا به د لارښوونو برخه وي. او دا چې د پاکستان استابلیشمنت یا استخبارات له دې نه سوء استفاده کوي یا دې ته بل رنګ ورکوي، دا د هغوی د هغو زیګزاګ حرکتونو او ناروا تکتیکونو برخه ده چې د انګریز نه ورته پاتې دي. او په دې تکتیکونو او په دې جنجالونو سره په خپل هلته پاکستانیان وایي، په خپله د هغوی کارپوهان، سیاسي تنظیمونه، د پښتنو، د بلوڅو، د سندیانو، چې دا ټول جنایات چې په سند، پنجاب او بخی په بلوچستان او پښتني سیمو کې کیږي، دا د وردی والا کوي. هغوی کره شعار لري چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. نو وردی خودل تا چوک د چانو ماغه وردی یادی ماغه جیچ کی یادی ادا اوس تاسو کده د پولیسو خبرې واوري چې پولیس لائن په هغه لوی مرکز باندې کما جمعات کې 14 شوی و، ډیر خلک پکې وژل شو. د پښتونخوا ټولو پولیسو په یو غږ دا ویل چې موږ ته دې اجازه راکړل شي چې موږ د پاوز موټرې او پوزیان تلاشی کو. که چا بیا دهشتگردی او انسان وژنه دلته ولید از موږ لاسونه پرې کوي، موږ په دار وځړوي. دا زموږ خبرې نه دي، دا د حمام صاحب ملا یعقوب خبرې نه دي، دا د ملا هبت الله یا د بل چا خبرې نه دي، دا د هغوی د خپلو پولیسو خبرې دي. تاسو د پښتون مومنت د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د بلوچستان د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د سند د مشرانو، د ایم کیو ایم د مشرانو خبرې واورئ. دا د یوې ورځې نه، دا د پاکستان د ایجاد نه تر ننه پورې چې پنجابیانو د غیزی د نورو لویو با عزت مبارزو قومونو په وړاندې کوم جنایات تر سره کړی دي، د هغې عکس العملونه دي چې دوی زپی. نو ځکه خو مونږ وایو چې افغانستان یا افغانان په دې کې ښکېلول د پنجاب او د انګریز دسیسه ده.
افغانستان کې ستاسو په ټکو د تیرو څو لسیزو جګړو دې ته زمینه برابره کړې ده چې جنگي ډلې وروزل شي، پالنې وشي، او کله ناکله دغه جنگي ډلې بیا داسې چې په کور دننه هم سرخوږی جوړولی سي، د سیمې هیوادونو ته هم سرخوږی جوړولی سي. موږ او تاسو شاهد یو چې طالبانو هغه داعشي غړي ونیول، البته د دوی په ټکو د داعش غړي چې په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي وورول. همدا څو میاشتې مخکې مثلا پاکستان هم تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دی، او عملاً دوی وایي چې په خوست، پکتیکا، دغه راس په کونړ کې ځینې کسان وژل شوي هم د پاکستان د بریدونو لخوا. څه فکر کوي طالبان څومره په دغو ډلو باندې کنټرول لري؟ البته د ټي ټي پي غړو ته که مشخصا راسته کړي، پاکستان ډیر اندېښنه په دې کې ده چې د ټي ټي پي غړي وای په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دوی آزاد تګ راتګ کولای شي. آیا همداسې ده؟ تاسو ځکه دغه د سولې او شخړې په برخه کې ځینې لیکنې هم کړې دي، په دې برخه کې مطالعه هم لري، فکر کوي چې د افغانستان غرنیزو سیمو دې ته زمینه برابره کړي چې دغه ټي ټي پي غړي په افغانستان کې پاتې شي، او کنه د طالبانو د حکومت ځینې تګلارې دي چې هغوی ته د ملګرتیا لمخې یا هم مثلا د عقیدې لمخې ځای ورکړي؟
تاسو ته یو اجازه ته یو یادونه وکم، د تاسو تیرو په خبرو او د منصور صاحب په خبرو په ارتباط پالي کې یو خدای دې چې حکومت پاکستان د ویلي نه چې دلته طالبان توراندي، هغه ویلي دي چې افغانان توراندي. افغانانو کې مختلف وګوري، په یوازې په دې اخرنۍ موج کې چې تقریبا 2 لک یا 1.5 لک کسان مهاجر افغانستان نه پاکستان ته تللي دي، خپل ویزې سفارتونو سره ویزې درخواست کړې دي، سفارتونو ته تللي دي، غربي سفارتونو ته او پاتې دي هلته. او مشهود معلومیږي چې دوی آخرني هغه آخرني د مهاجرینو آخرني موج و. دا په رسمي اعلامیه کې دا مطبوعات ځینې داسې شی راته وایي. هلته افغانان لیکلي دي چې افغانان تورن دي او دلته خلکو بیا طالبانو باندې توره چي. دا خو درست نه ده. یو بل دا چې ستاسو په سوال په ارتباط دا ووایم که نه چې یو استخباراتي یو شرایط منځته راځي چې استخباراتي دستګاه یا استابلیشمنت دا کسان روزي په یو ځای کې تربیت کی، خو دا دی چې سل پر پرچله په دوی باندې حاکمیت نشي درلودلی، ځکه په هغه کې ایدیولوژیکي او سیاسي لکه جانبداری امو هغه اهداف او موخه چې دی هغه لري. دا یو داسې دي چې لکه مشرف خپل کتاب کې لیکلی و چې موږ داسې سوچ کولی چې طالبان موږ مانیپولیشن کوو، خو داسې ثابت چې په آخر کې چې هغوی موږ نه استفاده کولی. دا یو چریکي ګروپ یا یو شورشګر ګروپ چې دی هغوی ډېر یو داینامیک بڼه لري، کله ناکله استخباراتي سازمانونو سره یو ځای کېږي، خو بیا دا دی چې هغه وخت کې دوی لږ معمولي خپله هغه ارګنایزیشن او سازمان راژوندی کړو، بیا هغوی خپله څه مرامونه چې لري، خپل اهداف چې لري، چې خلاف د قانوني یا خلاف د شرعي یا جنایتکارانی یا سیاسي هغه مخته بیایي، نو پوره کنټرول یو سازمان هم نشي کولای یو استخباراتي
سازمانونه. زما مشخصا دا و چې آیا طالبان په دغو ډلو چې پاکستان وایي چې په افغانستان کې فعال دي لکه ټي ټي پي مثلا، لشکر طیبه ده، حتی داعش جنگلی دی چې په روسیې کې دغه د باجوړ د سیمې مسؤلیت هم واخیست، طالبان په دوی باندې څارنه یا کنټرول لري، خصوصا په ټي ټي پی باندې، ځکه ټي ټي پی سره د طالبانو ملګرتیا مثلا سابقه لري، کله چې دلته په طالبانو باندې تنګ راغله مثلا امریکایي ځواکونو بریدونه وکړل په افغانستان باندې، همدې ټي ټي پی مثلا طالبانو ته هلته په پاکستان کې ځای ورک، مثلا ډوډۍ ورته ورکړي، شپې ورته ورکړي. فکر نه کوي چې اوس طالبان به مقام ملګرتیا له یاد نه وستلی ورسره به پالي؟
یو دا دی چې طالبانو په منځ کې یو طالبان سازمان او سازمانی کلچر اطاعت ډېر ارج ورکوي، دغه ورکوي، ارزښت ورکوي. او طالبانو دا لیدل شوی دی چې چېرته د دوی مشر یو څه ویلي دي، نور سلسله مراتب چې دي ټول هغه ته اطاعت کړی دی. او بیا طالبانو نورو طالبانو لکه ټي ټي پي که څه کسان یې دلته دوی په منځ کې دغه کې هغوی نه هم دوی بیعت اخیستې ده. بیعت دې ته وایي چې څه چې دوی تصمیم نیسي، د دوی مشرتابه تصمیم نیسي، په کار ده چې دوی هغوی هم هغه تابعیت وکړي. خو دا دی چې لا په هغه کچه باندې چې دوی لکه عملیات کولی شو ټي ټي پي عملیات کولی نشي، خصوصا په افغانستان څه کسان چې دي، البته کېدای شي چې څه کسان یې نه وي، خو دا دی چې کنټرول لاندې دي، نور جناګانې دي، نور سازمانونه دي، نور عناصر او افراد دي چې طالبانو سره مرسته کړې ده مخکې، خو هغوی ټول کنټرول لاندې دي. داسې خاص کوم داسې یو اداره نشته چې دوی ته تمویل کومک ورکړي، سلاح ورکړي، یعنی دا د یو پالیسي او دغه په یو خط باندې د طالبان دا کار نه کوي بالکل. دا
یعنی هم تاسو وایئ چې دغه ټي ټي پي کې په افغانستان کې وي هم د طالبانو تر کنټرول او بیعت لاندې دي، او دوی د طالبانو لارخوانو نه غیر ګام نه سپورته کولای؟
غالبا هم داسې ده، خو داسې دی چې بیا یو د چریکي سازمانونه چې دي دا اکثر داسې دي چې یو سنټرلایز دغه نه لري تمرکز، مرکزیت دونه قوي نه وي اکثر کې. دوی خپل ګروپ دي، کله ناکله د دوی منځ کې یو نظریاتي اختلاف راشي، بیا به هماغه نظریات په اساس دوی په یو ځای کې عملیات کوي یا نه کوي، یا یو ځای کې اطاعت کوي یا نه کوي. خو دا دی چې دا په دې افغانستان کې تقریبا نیمه پیلۍ نه زیات د شورشګري او چریکي جنګ ونه شوې ده. تاسو چې ټول د تیوري د شورشګري او زده شورشګري تیوريګانې کې وګوري، دا اکثر په یو خطه کې په یو ملک پاتې کیږي نه، که په ویتنام کې وو، ویتنام، لاوس، ورسره نور جوګ چې مملک کو، حتی کوریا کې یا نور ملکونه کې چریکي جنگونه شوې دي، یا په افغانستان کې ګوري چې صوبه سرحد د افغانستان دا ټول یو ګټ شوی. نو داسې دا یو یو پدیده ده، دا پدیده داسې کولی نشي تاسو یو ځل ایجاد شي، یا هغه کنټرول ډېر مشکل دی.
سلامات
اوسه. دا هم دا دا هم تاسو ته داده کوم چې دلته طالبان رښتیا مختلف صفوفو کې ډېر نظم لري او نورو د یو رسمي پالیسی په بنیاد دوی همدا سیاست دی چې نورو ته اجازه ورنه کې دی ځای نه بل ځای کې عملیات وکړي یا نورو ملکونو ته مشکلات ایجاد
کړي. سلامات اوسې ډېره مننه ښاغلی انصاري. بیرته تاسو ته راګرځو. و سلامت سی انصاری سی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خوا په ښکارا ویلو چې پاکستان باید خپل بام واوري پر افغانستان وانه چی یا د طالبانو حکومت ګرام نه کی باید دنه په خپل هیواد کې په پاکستان کې امنیتی تدابیر کلک کړي. دغه راز پورسته کې ښاغلی ملا یعقوب مجاهد ویل چې جنگالی دی د نور هیوادونو جګړو ته نه ځکه چې ګړای د ښاغلی هبت الله پټکو جګړه ده نه جهاد. او دا په داسې حال کې ده چې تازه تاسو مثلا تعقیب کړي په دوها کې لوړپوړو امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره وکتل. دغه راز د پاکستان اندېښنې دي، د منځنۍ اسیا اندېښنې دي. دغه د ښاغلي مجاهد خبرې به څومره د نړیوالو اندېښنې کمې کړي، خصوصا کله چې امریکایي چارواکي بحث کوي دوی په افغانستان کې د امنیت مسله لا هم جدي ګڼي. مثلا که د سیمې هیوادونه خپل بحثونه کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه دوی هم له افغانستانه ویره لري، دا به د نړیوالو اندېښنې څومره کمی کې دغه څرګندونې چې د افغانستان د نن نه د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه نه اخلي.
موږ او تاسو کې وینو دلته په سیمه کې په مختلفو هیوادونو کې جګړې روانې دي. فلسطین او د اسرایلو ترمنځ جګړه ده او اکثریت مسلمانان هغه د اسرایلو پر ضد مقدسه جګړه ګڼي او جهادي ګڼي. د ډیرو هیوادونو نه ممکن هلته خلک لاړ شي او د اسرایل په خلاف په جهاد کې برخه واخلي. دې خوا کې موږ او تاسو وینو د روسیې او د اوکراین جګړه ده، خو هلته موږ د هیڅ افغان چې هغه په رسمي شکل یا په حکومتي شکل تللی وي هیڅوک نشته، مګر د تیر حکومت یو تن غږ موږ واورېدو چې هغه اوکراینی طبیعت درلود غالبا، او وی ویل چې د افغانستان د پوځ په خانه غره او اوس د اوکراین په جګړه کې جنگیږي غالبا چې د اوکراین له خوا د روسیې په خلاف. هغه دغه خپل طبیعت مسله و چې اوکراینی طبیعت یې درلود. دغه نور ځینې خلک هم شته، مسلمانان هم شته چې د روسیې د خوانه په اوکراینیانو خلاف جنگیږي او د اوکراین له خوانه د روسیې خلاف. مګر په نورو ځینو کې د افغانستان د رسمي ادرس نه یا د افغانانو د ملي وطني دریز په اساس چې دلته د جهاد فتوا ورکړل شوې وي یا اعلان شوې وي، لکه په خوا چې د انګریزانو خلاف شوې وو، لکه د شوروي اتحاد خلاف چې شوې وو، دغه څه نه تر سترګو کېږي. دا تیر د امریکا او د ناتو په خلاف چې د افغانستان له دننه فتواوی ورکړل شوی، مګر هغه فتواوی چې د نن په پاکستان کې ورکول کیږي ممکن دا غي ویروي چې
انصاری صاحب
کی علماء او د زینو نورو احزابو چې هغه د پاکستان د استابلیشمنت خلاف دي او هلته د اسلامي نظام د احیا او اعاده غوښتنه کوي، او وایي چې هلته انګریزي قانون حاکم دی، د انګریزانو ځایناستي پوز حاکم دی او قانوني د لازمي کالي دي. دا تبلیغات ډیر په فعال
کې ورسته تر رسیدلی یو انصاری صاحب بس پایت را رسو. فقط ما امدا وړ ما امدا پوښتنه وکم چې دغه سرګندونه به د ښاغلی مجاهد یا د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر په سیمایز دګر کې په نړیوال دګر کې د طالبانو لپاره په ګټه پریوزي او کنه فکر کوي هم تاسو چې مخ کې ویلې کومه سیاسي تیروتنه وي ممکن؟
نه، موږ فکر کوو چې دا رسمي دریض دی او دا د چارواکو د مسؤلینو فریضه او مسؤلیت او مکلفیت وي چې خپلو خلکو ته، خپلو لاسلاندې افراد او اشخاصو ته په جدیت سره لارښوونې وکړي. دا د لارښوونو برخه ده، دا تیروتنه نشي کېدی، او موږ هیله من یو چې د نړۍ سیاستوال او هغه څوک چې د سیاست په ظرافتونو او په باریکیو پوهېږي، هغوی چې د په امنیتي باریکیو او نظامي باریکیو پوهېږي، دې ته باید بل رنګ ورنه کړي. دا د افغانستان د خلکو د وقار، د هغوی د یووالي وحدت او په کور دننه د خپل کار کولو په اړه لازمي دي، او دا د نه په خلاف دي او نه په دې معنی.
سلامات سي انصاري صاحب ډېر مننه اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. ل خپل ملمنو د سیاسي چارو له شنن کې نایت الله همام او د چارو له کتون کې صدیق منصور انصاري نه ډېر مننه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبي تر سي شنبي دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.